ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نند مخامې خبري غړای د قربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه قبول کړي د خبرونه لپاره سره د ټکنیک په برخه کې همکاري پلوشه کوي په دې خبرونه کې د سر موضوع د تورخم دروازه چې افغانستان سره په پوله کې مده نن په دریم ورځ هم د تګراتګ پر مخ تړلې پرته ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم په دې خبرونه کې متاسو د پاره راوړي دي که را سره پاتې شوي د هر څه نه به خبر شي خړومبې خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په دریم ورځ هم تړلې پرته ده په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وجل شوي دي ملګري ملتونه وایي د تیر 2022 میلادي کال د فرورۍ 23 په اوکراین د روسي یرغل له پیل راهیسې تر 22,000 څخه زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوریدلې ده اوس د مشال له خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چې نن په دریم ورځ هم تړلې پرته ده کاروباریان وایي لکه بلې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې تر تړلو پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه تړل شوي او دوه اړخیز تجارت ودرېدلې ده د مشال ریډیو خبریال وایي په خبر نه تر تورخم پورې د خیبر درې پر لار افغانستان ته مالوړونکي په سلګونه ګاډي ولاړ دي یو افغان ټرک ډرایور صفی الله صافی نن مشال ریډیو ته وویل چې لونه خرابېږي
سبزی بار دی آلو ده او آلو خرابېږي که یو ګوري بس آلو نه نور وبزي تقریبا دا 50,00,000 روپۍ نه زیات مال دی
طالب چارواکو ویلي دي چې پاکستان سرحدي ځواکونه ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانې کړي وو نو ځکه یې د تورخم دروازه بنده کړه تر دې وروسته د فرورۍ په 20 د افغان طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ډډو تبادله هم شوې وه چې پکې د پاکستان د اف سي ځواک یو سرتیری جوبل شوی و په بلوچستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وجل شوي دي د مستونګ مرستیال کمشنر برکت بلوس مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته په درینګړ سیمه کې ناصرګند وسلوالو د وزیر په چک پوسټ حمله وکړه چې پکې دوه سرتیري ووجل شول مرستیال کمشنر وایي چې وسلوالو د لیویز ځواک وسله هم لزان سره وړې ده نوموړی وایي له پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي دي خو تر دې دمه سوک نه دینی ولی بلخوا په سرحدی خار چمن کې هم نن د فروری په 20 د ناصرګند وسلوالو پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو پولیس زخمی شوی دی د پولیسو په وینا د چمن پریس کلب مخې ته پر کوټه چمن لوی لاره ناکه لګولې وه چې پر وسلوالو ډزې وکړې او یو پولیس یې ژوبل کړو په چمن کې د پولیسو مشر محمد علی قاسم مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو هم په ځوابي کاروایۍ کې یو وسلوال ژوبل کړی و چې وروسته یې په روغتون کې ساور کړه د بلوچستان له بارکان خار څخه بهر له یو کوهینه د یوې مرمنې په ګډون د دریو کسانو مړی راوستل شوی دي دا کسان چې د کولو سیمې اوسیدونکي دي مړی خپلې سیمې ته رسول شوی دي خان محمد مری نومې یو تن ویلی دي چې په دې مړو کې یوه د مرمن او دوی زامن دي نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان د کال 2019 راهیسې د بلوچستان صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې قید وو خان محمد مری وضاحت نه دی ورکړی چې دا کسان ولې نیول شوي وو خو زیاتوي چې د کورنۍ پنځه نور غړي لا هم هلته قید دي بلخوا صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزه اداره پی ډی ایم ای وایي د شمالي وزیرستان کډوالو سره د میاشتنۍ مالی امداد او راشن په لړ کې د 15 کروڑ او 40,00,000 روپو فنډونه جاري کړي دي د پی ډی ایم ای لخوا نن په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا مرستې به په راتلونکو دوه ورځو کې د موبایل سیم کارډونو په پیغامونو په وسیله نږدې 18,000 رجسټر شوو کډوالو کورنیو ته ورکول پیل شي د خبر پاڼې له مخې دا هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې تر دې خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي په دې کې هغه یو لزر کورنۍ هم شامل دي چې په دې ورستو کې د غلام خان للارې د افغانستان نه پاکستان ته ستنې شوي د خبر پاڼه دی اتوي چې هرې کورنۍ ته به د میاشتې 2,000 نغدې مرستې او 3,000 روپۍ د روپو راشن ورکول کیږي ملګری ملتونه وایي د تیر 2022 کال د فروری 23 په اوکراین د روسي يرغل له پیل راهیسې تر 22,000 څخه زیاتو ملکی وګړو ته مرګ جوړ اوړېدلې ده، چې پکې 8,000 شپږ کسان وژل شوي او 14,270 نور ټپیان دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک نن د فروری په 22 په یو بیان کې وویل چې په دغو کې تر ټولو ډېر اغېزمن شوي واړه ماشومان او د ډېرو عمر خلکو، او خبرداری یې ورکړ چې د ملګرو ملتونو د ارقام د یوې لویې غمیزي یوه وړه برخه ده. ترک زیاته کړه چې د جګړې له امله شاوخوا 14 میلیونه خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي هم دي. بلخوا د راپورونو له مخې دې جګړه کې دواړو خواو ته لسګونه زره عسکرو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. روسته خبر د لوبو پاړه په پاکستان کرکټ سوپر لیگ کې نن لاهور قلندر د کوټه ګلیډیټرز یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې دونکې د سیالۍ بعد پیښور په وخت د ماسخوتن پر وو او د کابل پر شپږنیم بجو پیلېږي. د ټورنمنټ په یو میچ کې پرون پیښور زلمی کوټه ګلیډیټرز ته ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او که تر پای را سره پاتې شوئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د تیرو درې ورځو نه د تورخم دروازه یو وار بیا تړلې پرته ده. د دغې دروازې د تړلو له وجې کاروباري او د ټرکونو مالکان ډیر پریشان دي.
پینتستان الودنو دا خو ډیر غټ نقصان دی. په دې باندې تقریبا 8,00,000 روپۍ تشه کرایي راځي. تقریبا دا 50,00,000 روپۍ نه زیات مال دی.
د لادرکشو بلوسانو لپاره احتجاجي مظاهرې شوې دي. په دغو مظاهرو کې د نیول شوې بلوس مېرمنې ماهل بلوس د خوشي کولو غوښتنه شوې ده. حکومت پریکړه کړې ده چې په بلوچستان کې د دانش سکول په نامه باندې سکولونه پرانیزي. د دغه سکولونه به د بلوچستان ځوانانو ته څه ګټې ورکړي؟
په یونیورسيټیانو کې، په کالجانو کې د پنجاب سټوډنټ نسبت ډېر د مشکلات سامنا کوي. نو د دانش کم سکولز دي، هغه به مطلب پیدا دا وي چې زموږ سکولینګ بنیاد به بهتر شي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو دا مخ دا محل د مشال ریډیو د ماخمه خبري غړی تغوګي زستا سو قربا مجید بابر یما د خبرونه پیل کو د سر راپور تستا سو پام را ګرځوم. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د اتوار پر ماسخوتن تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې پاکستان افغان ناروغانو لپاره په تورخم دروازه د تګ لړکی نرمۍ نه کوي، نو ځکه د احتجاج په توګه دا دروازه تړي. پاکستان په دې ورستو کې په تورخم پوله د پاسپورت او ویزې شرط زمي کړه ده. د دې دروازې بندیدو ورستو یو شمیر خلک او په ځانګړي توګه سوداګر له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. زموږ همکار فرهاد شینواری په دې اړه له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی.
افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې د تړلو نه پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه نن په درېمه ورځ هم تړلي پراته دي او دوه طرفه تجارت ودرېدلی. پېښور نه تورخمه پورې د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وړونکي په سلګونه ګاډي ځای په ځای ولاړ دي. په دې کې د ځنو ګاډو ډرایورانو مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه ډرایور ملارې او شفیع الله د لنډی کوتل کې ولاړ یو سبزی بار دی. آلو ده او آلو خرابېږي کوي وګوري بس آلونه نور وبزي. دا خو داسې شی نه ده، دا خو آلو خرابېږي. موږ د سبزی ده مکمل دا مخکې ګاډي وګوره دی کې بادرنګ بار دی دا خرابېږي. پینتستان الودنو دا خو ډېر غټ نقصان دی. په دې باندې تقریبا 8,00,000 روپۍ تشه کرایي راځي. تقریبا دا 50,00,000 روپۍ نه زیات مال دی او موږ ته ډېره سخته ده. نو حکومتونه دې داسې نه کوي چې په معمولي خبرو باندې ګیټونه سره تړي. یاره بس دا موږ ته ډېر زیات مشکل دی.
سمانو مې واخد دی. مونږ خو چینی بار کړی ده، جلال آباد لړو په روډ ولاړ یو. نه د مانځه درک لګي، نه د اوداسه درک لګي، نه د باتروم سیستم شته دی. ډېر بې سورې.
طالب چارواکو د تورخم دروازه د فبروري په 19 شپې مهال تړلې او دوی په خپل درس کې ویلي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو، نو ځکه یې دا ګام احتجاجن پورته کړ. او دوی زیاته کړی چې تر بل امر پورې دی افغان وګړي د تورخم په دروازه پاکستان ته ناوړي او په کار ده چې پاکستانی چارواکي ورسره هغه ژمنې پوره کړي چې په تیرو څو غونډو کې ورسره کړې وي چې په تورخم به ناروغانو لپاره نرمي پیدا کوي. د فبروري په 10 د افغان طالبانو پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې خوشا یو سات پورې دوه طرفه ډزې هم شوې وې، خو بیا دغه لړۍ ودرېدا. په دې کې د پاکستان د اف سي ځواک یو سرتېری جوبل شوی وو. نن د فبروري 21 د خیبر یو انتظامی چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرون نه په دې مسله د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچا خبرې اترې روانې دي. دوی زیاتوي چې دوه ونه وړاندې افغان ناروغانو څخه دا سهولت اخیستل شوی چې یو ناروغ تن سره به یو خدمتګار هم د بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي. په تورخم کې 2018 رئیس د پولیس سمبالولو پالیسي عملی شوی او دې لاندې هر تن لپاره لازم دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په پاسپورت او ویزه باندې سفر وکړي. د پاکستان کسټم چارواکو د وینا تر مخې 2021 کال جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو اکسپورت یا صادرات لیږلي وو، خو په 2023 جولای، اگست او سپتمبر کې دغه اکسپورت یا صادرات زیات شوي او 1.5 میلیونه ډالر ته رسیدلي، چې د پاکستان خزانه ته ترې د محصولاتو په شکل کې خواوشا 3.2 میلیونه ډالر ترلاسه شوي. په تورخم یو اندازې مطابق د ورځې خواوشا 100,000 پورې کسان تګ راتګ کوي. اوس باندې 800 ګاډي پرې پاکستان نه افغانستان ته اوړي او څه باندې 900 پرې افغانستان نه پاکستان ته مالونه وړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو جنوبی وزیرستان ته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ډیرو مودو راهیسې په جنوبی وزیرستان په مختلفو سیمو کې د ماینونو د خبره کیږي. دغه خلک د دې په اړه باندې مشکلاتو سره مخ دي. نن د ماین 14 شوې ده، یو کس پکې وجل شوی دی. اشتیاق مسید په تفصیل لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع شکی سیمې اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د دوی قبیلې ترمنځ مځکاني اختلافات بنی. د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال کښې یو کس وژل شوی دی. په دغې برعکس د شکی اوسیدونکی حمزه وزیر ویایي
په شکی کې پېژې 15 میاشتې نه د دوی قومي په منځ کې ساده خیل او د خونی خیل په منځ کې د مځکې تنازاد و، چې په دا کې ډېرو زیوتې کسان په مرچي کې دي او په دا کې غټه او وړه وسله ایس این جی ماشین را کړي. په دا کې لنچر او زکوی کا دا آزادانه طور باندې استعمالېږي. په دا کې یوه ښځه زخمي شوله. په 18 فبروري باندې عبدالقدس نامي کس چې هغه پکې ولګېده او مړ شو. موږ د حکومت نه بار بار دا مطالبه کړې دو چې فتح زم شولا نو دلته اکثر شخړې چې کیمه دو داغه دی مځکې تنازی دي، د بونډۍ خبرې دي. حکومت هم مزدا ویلي دي چې تاسو د مځکې چې کیمه دو ډیمارکیشن وکړي، د دغه د پټوار سیستم شي کوي چې مزید دلته داسې قسم شخړې نه درېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسی چې د وزیر دوی قبیلې ترمنځ ډزبندي کولې، د پوره د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر سره د شکی سیمې ته ورغلی و ویایي
ته باقاعده وسله ورکړل کېږي، ه په خرڅېږي ه، او د بل دنیا چې روري لیارې هېڅ ستونزه نه وي ورته. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. اس پابلر علي وزیر چې د کله د جیل نه رخلوص شو، د میډیا د دغې علاقې نماینده ه دی، اول دی او شکی ته لوړلې دغه مسله ته. نو هغه باندې جرګه په لګیا ده، پولیس والا غونډ سره بوتلي دي. امید ده چې دا یو خیر طرف ته سره بیایي. او موږ خو خپل کوشش کوي چې کله نه د قبایلي سیمې چې دغه خیبر پښتونخوا شې زم شولې څلور کلې تقریبا پیړۍ کېږي، او تر وېسه پورا د دې نه پټور هنر واسطه نه دغه د مزکه شخړې ختم کړلې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په شکای سیمه کې د دوی قبیلو ترمنځ مزکانی تنازع په جرګه باندې د حل کولو کوشش لاګیا دی.
هغه کې مونږ ایلډر زم انوال کړی دی خپل ټیم زم پکې انوال کړی دی تحصیلدار هم پکې انوال کړی دی علماء کرام هم پکې انوال کړی دی ایم این ایس هم لګیا دی نو ان شاء الله چې زر تر زره به د دې حل لوزي خلکو ته زما دا پیغام نه شیر لګ د گزارین کار والی لګ صبر وکي لګ دا چې زو ته دغه په نظر وګوري لګ پخته نظر باندې دا چې یو دم دی دغه نه کیدا چې یو بل سره دغه کیږي او بیا ځانې نقصان پاره کیږي
د شکای سیمې اوسیدونکي دا هم وویل چې د لوئر سویلي وزیرستان ضلع انتظامیا چارواکي دا د دوی په سیمه کښې د قومونو ترمنځ ځکاني اختلافات ختمولې د پوره د زر کوټلي ګامونه پورته کړي چې په دا شخړو کښې د خلکې د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. په جنوبي وزیرستان کې دغه پیښه چې وه دا د ماینونو نه وه، دا د جګړې په سر د ځمکې په سر تنازع وه. دې دپاره معافي غواړو. اوس تاسو پام بل راپور ته راګرځوو. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نن معمبلومو وسله والو د لوی ځواکونو پر څوکۍ حمله کړې چې پکې د لوی ځواک دوه غړي وژل شوي. بلخوا په چمن کې هم نامعلومو وسله والو پر پولیسو ډزې کړې چې پکې یو وسله وال په تېښته کې بریالی شوی دی. د دې پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. تفصیل ایوب ترین ناور.
د کوټ څخه 8 کیلومتر لري د مستونګ ضلع په درنګړ سیمه کې د ناصرګند وسلوالو کسان لوري د لیویزو پر چوکۍ حمله شوې ده او دوه لیویز والا یې وژلې دي. د پیښو وروسته ناصرګند وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي. دا پیښه تیر شپه ناوخته د ببری په لیویز چوکۍ کې هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې په یاد چوکۍ کې دوه لیویز والا پر ډیوټي موجود وو چې ناڅاپه ځینې وسلوال کسان و چوکۍ ته ور داخل شول او دوی یې په ډزو وژلي دي. نن سهار د پیښې د اطلاع وروسته په ګڼ شمېر کې ځایي لیویز او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او مړې د مستونګ و غوث بخش رسانی هسپتال ته راوړي دي. په دې ترڅ کې چې موږ کله د مستونګ د مرستیال ډیپټي کمشنر برکت بلوڅ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې وسلوال کسان د لیویز څخه وسله هم ترلاسه کړې او د ځان څخه یې وړې ده. د پیښې وروسته وسلوالو کسانو د نیولو په خاطر په سیمه کې سرچ آپریشن یا عملیات پیل کړي دي خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې تر دمګړي پورې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبوله کړې ده. بلخوا هلته د افغانستان و پولیسو ته څېرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د منګل په ورځ هغه وخت د ناڅرګندو وسلوالو کسانو او پولیسو ترمنځ ډزې وسوې کله چې د پولیسو په وینا دوی د چمن پریس کلب و مخته پر کوټه چمن لوی کامی سړک باندې ناکه لګولې وه او چې کله دوی پر یو موټر سایکل باندې سپاره دوه کسان ودرول نو ناڅاپه یو کس پر پولیسو ډزې پیل کړې چې له امله یو پولیس والا زخمي شو څوک چې سم د لاسه د چمن و هسپتال ته رسولی دي. خو د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو بل وسلوال کس سخت ټپي شو، هغه یې هم و هسپتال ته یوړی. څوک چې په هسپتال کې مړ شو خو ملګری د پیښې د ځای څخه په تیښته کې بریالی شوی دی. په دې ترڅ کې چې موږ کله د چمن د پولیسو د مشر محمد علي کاسي سره تماس ونیوي نو هغه و مشال ریډیو ته وویل چې وزل شوی وسلوال کس په هسپتال کې مړ شوی دی او دا ډول یې زخمي پولیس والا د نور علاج په خاطر کوټ ته لیږدولی دی. هلته د بلوچستان په ختیځ بارکان کې د ښار څخه وتلې د یو کوی څخه د یوې میرمنې په ګډون د دوو کسانو مړې میندل شوي دي. څوک چې د کولو ضلع اوسېدونکي وو د دوی مړې نن سهار و کولو ته رسول شوي دي او هلته یو کس خان محمد مری د خپلې میرمنې او د دوو زامونو محمد نواز او عبدالقادر په نامه د مړو شناخت کړی دی. نوموړي تور پورې کړی دی چې دا کسان د تیرو څو کلو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په ذاتي زندان کې بندیان وو. هغه زیاته کړه چې دوی د کال 2009 څخه هلته بندیان وو او د دې تر څنګ یې د کور 15 نور کسان اوس هم هلته بند پاتې دي. په دې اړه موږ کله د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران سره تماس ونیوي نو هغه و مشال ریډیو ته وویل چې دا زما په خلاف یو لوی سازش دی او چې کله هم انتخابات رانږدې شي نو دا بیانونه او تورونه زما په ضد پیل سي چې مخه زما ذات بدنامه کول دي. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې دي په آزاد توګه پلټنه وسی او د تحقیقات پر مهال زه د حکومت او ادارو سره و هر ډول کومک کول ته تیار یم. بلخوا د بلوچستان د پولیسو مشر د بارکان د پیښې نوټس اخیستی او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټ کې د پولیس د ترجمان له لور په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په پیښې کې تورن کسان به کله هم د قانون د ګریپ څخه خوندي پاتې نه سي. هغه زیاته کړه چې د اغیزمنې کورنۍ په مشاورت سره به د پیښې په اړه د پلټنې په خاطر یو تحقیقاتي کمیټې وټاکي او ډېر ژر به حقیقت د ولس و مخې ته راښکاره کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. پرون د کراچۍ او بلوچستان په ځینو سیمو کې د ماحل بلوڅي د نیونې پر ضد مظاهرې شوې دي. د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیسو د فروری په 13مه نیټه په بیان کې داوه کړې وه چې ماحل بلوڅي ځکه نیولې چې په وینا یې هغې ځانمرګي برید کولو، خو مظاهره چان بیا داوه کوي چې په هغې دروغجنه مقدمه جوړه شوې. تفصیل نیاز علی خان نور.
د لادرکا بلوچستانو خپلوانو د پروري په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه. یادا مظاهره په ځانګړې توګه د کوټي سیټلایټ ټاون څخه نیولې شوې. ماحل بلوچ لپاره بلوچ جګجهتی کمیټي تابع کړې و چې په ګڼ شمیر کې د لادرکا بلوچستانو خپلوانو سره مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. احتجاج کون کو طور پر اکڑے چب بلوچستان کی دا پولیسو دا طرح گرے عزت سانگی سی ٹی ڈی عملیات لپخوا سخا مشکوک دی. دا سی ٹی ڈی اسکرو محل بلوچ لخبل کور سخا نیولی وا او لزان سرائی وڑی دا. دا احتجاج پا وقت دا بلوچ جگ جہتی کمیٹی یوغڑی اشرف بلوچ بیا مشال لیڈیو تو ویل چھ محل بلوچ پا زد ناجائزہ و دروغجن مقدمہ جوڑکڑے شوی دا باید چیا قدی را خوش اکڑے شی.
جس طرح سے ماحول جہاں تک اس واقعے کا ذکر ہے یا تعلق ہے
دے وئی ترسو چھ ماحل بلوچ ته پیخ تعلق ته هغه پخپل کور کې و. دا هرڅه اوس پډا کې شوې دي چې ماحل بلوچ سی جی ډی د کوټې خار خپل کور څخه پورته کړی دا و. زمنګ مېرمنې هم خوندې نه دي. بیا پرې دروغجن مقدمه هم درج کړی دا چې هغه ځانمرګي برید کولو. زوایم که ماحل بلوچ سره ځانمرګي واسکټو نو هغه با په کوټه خار کې د خپل ماشومان سره نه وسیدا.
اگر ماحل ماحل بلوچ کې پاس کوئی خودکش جیکټ ہوتا تو وہ کوټه جیسے شہر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر نہیں رہتے.
خبل خوا د پروری په اتلسما بلوچستان پولیسو د ترهرګرۍ ضد کارکونکو اداري سي ټي ډي په خپل جاری کړي بیان کې داوه کړی و چې د پټو معلوماتو په اساس د کوټې په سیټلایټ ټاون سیمه کې د ماحل بلوچ په نوم یو ځانمرګي برید غړي نیولې ده او له هغه څخه چاودون کې توکي واسکټ ترلاسه کړي دي او د ترهرګرۍ لوی پلاني ناکامه کړي دي. خو د مظاهرې په وخت احتجاج کوونکو په ماحل بلوچ لګیدلې تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د یوې دروغجنې مقدمې د لارې د لادرکا بلوچانو لپاره غږ بندول غواړي. د مظاهرې او ګډونوال حبیب بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل
یہ تو ظلم کی اور جبر کی انتہا ہو گئی.
دی وای چې دا د ظلم او زور انتہا ده چې وز زمنګ خزینه هم ریاستی داری پورته کوي. ماحل بلوچ دلا درکا بلوچانو لپاره پخکارا خپل غک پورته کولو نو ځکه په پولیسو دا دروغجن تورونه پوری کړل چې هغه یعنی ماحل بلوچ ځانمرګي برید کولو. د ماحل بلوچ تنیولو یوازینی مقصد دا دی چې څوک هم دلا درکا خلکو لپاره غک پورته کوي هغه خاموش کړی او خاموش په کور کې کینی.
جو आवाज اٹھاتے ہیں وہ بھی आवाज نہ اٹھائیں او چپ کے گھر پہ بیٹھ جائے.
خبل خوا سی ٹی ڈی په خپل جاری کړي بیان کې د ماحل بلوچ تعلق لا بلتون پالا غوختون کی وسلوالی ډلی بی ایل ایف سره خودلې دي او ویلي چې ماحل بلوچ په کوټه کې په حساس ځای برید کولو. احتجاج کوونکو د پاکستان او نړیوال بشري حقوقو له تنظیمونو څخه غوښتنه کړي چې د ماحل بلوچ په اړه دي بشپړه تحقیقات وکړي او د بلوچستان حکومت دې د پیښې د تحقیقاتو لپاره پارلماني کمیټي جوړ کړي. په کراچۍ کې ته احتجاج وړاندې د لادرکا بلوچانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس پار بلوچ مسنګ پرسن للوري په کوئټه او ځنی نورو سیمو کې د ماحل د گرفتاری په ضد احتجاجونه هم شوي او د هغې د خلاصون غوښتنې کړي. د بلوچ یکجهتی کمیټې په وینا چې د فروری په درېمه رشیده بیبي په نوم یو بل بلوڅه د هغې خاوند رحیم زهری لادرکه شوی وو او بیا په کوئټه او نورو سیمو کې د احتجاج په محل رشیده بیبي خپل کور ته ستانه شوي خو خاوند یې لا هم لادرکه دي. بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر ضیا لنګو رسنیو ته په خپل استولې شوي بیان کې ویلي چې قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان بی. د یوې خزی نیول راته خخکار نخکاری خو قانون د ټولو لپاره برابر دی. که سړی یا خزی قانون مات کړي نو د دواړو لپاره قانون یو دی. او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندل لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوې دی. یاد کمیشن تیر کال د 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یادې نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیه ثبت شوې وي چې په کې 6000 څخه زیاتې قضیه هواري کړې شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو چې یو شمیر غونډې یې کړي دي. د یاد کمیشن په غونډه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي، مدني فعالان او حکومتي لوړپوري چارواکي هم شامل دي. ابراسیاب خټک چې د یاد کمیشن غړی دی نوموړي د فروری په اتلسمه مشال ریډیو ته ویلی وو چې دوی په دې حق لا خپل راپور مکمل کړی دی او راتلونکي اونۍ با اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اردوونکو، په پاکستان کې د ولسمشر لخوا د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانو د انتخاباتو د نیټو تر اعلانولو وروسته په دې هیواد کې سیاسي او آئینی بحثونه بیا تاود شوې دي. عارف الوی پرون په یو بیان کې د دواړو صوبو ټاکنې د اپریل پر 9 د کولو اعلان وکړ، خو د پاکستان حکومت او واکمن ګوندونو د نوموړي د اقدام غیر آئینی بللې ده. په دې اړه تفصیل ګوهر مسید.
د فروری په شلمه ولسمشر عارف الوی الیکشن کمیشن ته خط لیکل چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل په 9 د صوبایي اسمبلیو عام انتخابات وشي، چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په 48 ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی و، خو حتمي نیټه نوا اعلان کړي. د ولسمشر بیان وروسته د پی ڈی ایم صدر مولانا فضل الرحمان میډیا ته خپور کړي بیان کې ویلي دي چې عارف الوی د الیکشن په اړه بیان غیر آئینی دی او ولسمشر ته پکار ده چې د ملک بربادولو پر ځای د جوړولو هڅه وکړي. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب هم په دغه ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې عارف الوی د ولسمشر دفتر نه د پاکستان تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. دې زیاته کړه هغه کس یعنی عمران خان چې نن وایي چې امریکې د دوی خلاف سازشونه نه وکړي. په هغه وخت کې ولسمشر ته وویل چې پارلمان مات کړی او پارلمان یې مات کړو، اوس آئین پرې ماتوي. د ولسمشر دفتر د پی ټی آئی دفتر جوړ شوی دی. هغه چې ولسمشر ته څه وایي نو هغه یې مني. عمران خان غواړي چې عارف الوی عدالت هم جوړ شي او الیکشن کمیشن هم جوړ شي او نورې ټولې پرېکړې به خپلې کوي. د وزیر اعظم صلاحکار قمر زمان قیرا د فروری په 6 یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې د الیکشن اختیار د الیکشن کمیشن کار دی، د ولسمشر کار نه دی. د زیاته کړه د آئین تر خولاندې ولسمشر چې څه هم کوي هغه به د مرکزی حکومت په مشوره باندې کوي. انتخابات الیکشن کمیشن کوي او الیکشن کمیشن د مرکزی حکومت په مرستو سره انتخابات کوي، ځکه الیکشن کمیشن چې انتخابات کوي نو د هغې فنډونه مرکزی حکومت ورکوي. فوج یا رینجر هم د الیکشن لپاره مرکزی حکومت ورکوي. دا ټول عمل د صوبایي او مرکزی حکومت په مشورې کېږي. د ولسمشر سره زانی اختیار نشتا. د ولسمشر کمیشن ته خط استولو په اړه خبریال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې انتخاباتو کول ناممکنه خبره ده، او بل دا چې 13 ترمیم نه پس د ولسمشر سره اوس 10 قسمه حکومتونو او بیانونو اختیار هم نشته. فخر کاکا خیل زیاته کړه
الیکشن کمیشن کو ټوپک کې اوتماچی خو تاسو نه شي ګرځول نه بکتر بندو کې ګرځې دي شي نو وټر بکتر بند کې ګرځې دي شي. دا کار خو فوج کوي، دا خو رینجرز کوي، دا خو پولیس کوي. یو ډېر غټ مشینری، یو ډېر غټ امنیت نظام دی لپاره. او خدای مکه بیا مکه چې په داسې الیکشن کې چې په کوم کې د عمران خان نه علاوه ټولو ته دړکې ورکړې شوي دي. فوج به صرف دی لکھو نہ گوری ہے بس نو دن کے تحت انتخابات کے روزگار نہ سندھو بتا لا راشا فوجان مدر تو ادرو ماں نہ داسی نہیں اقتصادی حالات سے کم دن آئے نہ بتاسو خبر ہے زنا گڑم دا چھ پتے تاریخ پانی عمل درآمد ہوشی اس ہمارا خیال ہے الیکشن کمیشن پر دے بیان خلاف زی عدالت تا
یادہ دوی چھ ولس مشر دا ٹاکنو پا اڑا دا مشورے لپارا الیکشن کمیشن تا دو لیکونا لیکلی پا دویم لیک کے ولس مشر دا آمو ٹاکنو دا نیٹے پا اڑا دا مشورے لپارا دا فیبرری پا شلما چیف الیکشن کمشنر بیڈنی غونډه را بللې و. د ولسمشر په بلنه ورسته د ټاکنو کمیشن غونډه جوړه شوه چې پکې پریکړه وشوه چې دغه کمیشن له ولسمشر سره مشوره نشي کولای. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درنګ سات کې په پیښور کې شپږنی مې بجې وشوې. د خبرونو لنډیز پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چنن په دریم ورځ هم تړلې پرته ده. کاروباریان وایي له کبله یې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې تر تړلو پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه تړل شوي او دوه اړخیز تجارت ودرېدلی. په بلوچستان کې په دوو بېلابېلو پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وژل شوی دی. د مصلوم مرستیال کمشنر برکت بلوس مشال ریډیو ته وویل چې بېګا د شپې ناوخته په درینګړ سیمه کې ناصرګند وسلوالو د لیویز پر چک پوسټ حمله وکړه چې پکې دوه سرتیري ووژل شول. د بلوچستان له بارکان ښار څخه بهر له یو کوهینا د یوې مېرمنې په ګډون د دریو کسانو مړي راوستل شوي دي. دا کسان چې د کولو سیمې اوسیدونکي دي مړي خپلې سیمې ته رسول شوي دي. خان محمد مری نومي یو تن ویلي دي چې په دې مړو کې یوه د مېرمنې او دوه زامن دي. نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان د کال 2019 راهیسې د بلوچستان صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې قید وو او کیتران دا تورونه رد کړي. د خیبر پختونخوا د قدرت حفظتون پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم وایي د شمالي وزیرستان کډوالو سره د میاشتنۍ مالی امداد او راشن په لړ کې د 15 کروڑ او 40 لک روپو فنډونه جاري کړي. ملګري ملتونه وایي د تیر 2022 میلادي کال د فرورۍ 23 په اوکراین د روسي یرغل له پیل راهیسې تر 20,000 څخه د زیاتو ملکي وګړو مرګ ژوبله اوړېدلې ده چې پکې 8,000 کسان وژل شوي او 10,500 نور ټپیان دي. په پاکستان کرکټ سپر لیگ کې نن لاهور قلندر او کوټه ګلیډیټرز یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې دونکو داسې علاوه د پیښور پر وخت ماسپښین پر وو او د کابل پر شپږنیمو بجو پیلېږي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونې په لور تاسو پام راګرځوم. یو راپور ته ورجو د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه د مسایلو خبرې کړي. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه پر اوکراین د روس د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په برسلز کې جوړه شوې وه او د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې وو. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینونکی بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو ورو په کورونو کې ایسارې شوي دي. بیان زیاتوي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بعد د جرمني د غوښتنې لمخه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه بغاور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیره اروپای ټولنه، متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د انجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقوقو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. د روان هجریل مریض کال د سلوغې د میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینې محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو 19 خبرونې سروې په لسنی مو بجو د کرخی په غاړه په یو بجا سندری جادوګری په دونی مو بجو پختنخوا کلی په کلی په دریو بجو د مشال ترنا لاندې په سلور نیمو بجو روختیا او درملنه په 15 بجو
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو په تهران کې د افغان سفارت کې زمواري بل چاته ورکل شوې دي. په دې اړه باندې زموږ همکار دارا پورا لیکي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت منی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د همدې سفارت یو بل ډیپلوماټ ته سپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی رسنیو ته ویلي د یو ډیپلوماټ د ماموریت پای او د سفارت چارو مسؤلیت د سفارت یو بل کس ته سپارل د دې سفارت په حقوقي وضعیت کې د بدلون په معنا نه دی. که څه هم کنعانی ښکاره ونه ویل چې د حقوقي وضعیت بدلون یعنې څه، خو ښکاري چې اشاره یې د طالبانو د اوسني حکومت رژیم پیژندنې ته ده چې ګنې په رسمیت یې نه پیژني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا هم وویل چې د افغانستان د سرپرست حکومت سره تعامل په اړه د ایران په پخواني دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. ایران تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. موږ هڅه وکړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت د اوسني سرپرست سفیر سره خبرې وکړو چې د دوی له ډلې د سفارت نوی سرپرست مسؤول څوک ټاکل کیږي او بیا طالبانو سره تماس لري او کنه. خو له ډیرو اړیکو نیولو او زموږ د پیغامونو له لیدلو وروسته یې هم ځواب رانه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د حکومت ویاندی ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه به معلومات شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. هاخوا یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې ایران د طالبانو د غوښتنې په پایله کې هلته اوسنی سرپرست سفیر غوښتي چې د سفارت چارې نوي ټاکل شوي شخص ته وسپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی دا وضاحت نه دی ورکړی چې ایران دا مداخله کړي او تر خوا یې طالبانو له دوی په دې اړه کومه غوښتنه کړې وه او کنه. له ایران وړاندې طالبانو په پاکستان، روسیې، چین او د مرکزي آسیا په یو شمېر نورو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته خپل استازي لیږلي او هلته یې دنده پیل کړې ده. خو اروپایي ټولنه، یو شمېر نورو هېوادونو او تر خوا د ملګرو ملتونو سازمان کې د طالبانو استازو ته د مسؤلیت سپارلو سره مخالفت شوی او دا غوښتنه یې رد شوې ده. واک ته د طالبانو رسیدل دوه کلنۍ ته په نږدې کېدو دي، خو لا یې اوسنی رژیم هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، په داسې حال کې چې دوی په زلونو دا غوښتنه تکرار کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم. په بلوچستان کې د دانش سکول په نوم باندې حکومت د دانش سکول نظام جوړولو لپاره بل منظور کړی دی. صوبایي حکومت وایي د وفاق په مالی مرسته به په ټوله صوبه کې د دانش سکول څانګې جوړوي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې د پنجاب په څیر به په بلوچستان کې هم د ناتوانه ماشومانو لپاره دانش سکولونه جوړوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مرای وای د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې څلور وشت دانش سکولونه جوړوي. نصیب الله مری د فروری پر شلمه مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان اسمبلی د فروری پر 13مه د دې لپاره د قانوني زمینی برابرولو په مخه ځانګړی بیل منظور کړی و. د وویل چې د دې سکولونو لپاره د مځکې اخیستو پر چارو وار لمخه کار پیل شوی دی.
اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے کوئی
وفاقی حکومت منظوری راکڑے دا چھ دول سکولونا با پا لومڑی پڑاو کے او دول اس با پا دویم کی جوڑی گی پدے کی اتیا فیصد لگخت وفاقی حکومت او شل فیصد صوبائی حکومت کبی دے لپارا دا زمکو مسئلہ وا پا پنجاب کی او سکول لیو نیم سل چھا تر دو سو اکڑا پوری زمکا باندی جوڑ شوئے دے خو مگ حد چکو چھ لگ تر لگا پر و اکڑا زمکا یو سکول جوڑ کرو او دے لپارا مگ قانون سازی کردے دا
نصیب الله مری وویل چې په لومړی پړاو کې به دا سکولونه د صوبې په هغو ضلعو کې نه جوړیږي چې د بلوچستان ریزیډینشل کالج یا بی آر سی پکې موجود دی. نصیب الله مری زیاته کړه چې د دې سکولونو د جوړولو پر وخت به هغو ضلعو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې ډېرې وروسته پاتې دي. نوموړي وویل چې تر قانون سازۍ وروسته اوس دوی له وفاقي حکومت سره د فنډ جاري کولو پر لارو چارو خبرې کوي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د لومړي پړاو د دې دولس سکولونو جوړېده به څومره وخت اخلي. هغه وویل
بس فیز ون ابي سٹارټ کیونکی بل
منظور شوی دی او کار پیل شوی دی. اوس په لوی وفاقي حکومت سره ناست کو چې هغه پیسې پر یو ځای را کوي او کنه په قسطونو کې را کوي چې پیسې وي زو جوړېدو چارې شاوخوا یو نیم کال وخت اخلي. هغه ځکه چې لومړی به د سکول او د هاستل ودانی جوړیږي او تر هغه وروسته به د زده کړو لړۍ پیلېږي.
اگر مل جائے تو پھر اس میں کم از کم بنانے میں سال ڈیڑھ تو لگے گا اس کو بھی.
دا په داسې حال کې ده چې بلوچستان د پرمختګ او په ځانګړي توګه تعلیمي ډګر کې د پاکستان تر ټولو وروسته صوبه ګڼل کیږي. د تعلیمي چارو پوهان او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي وایي دا د بلوچستان لپاره ډیر مهم ګام دی، خو د دوی په وینا په کار د چې تش اعلان پاتې نسی بلکې عملی هم کړل سي. د تعلیمی چارو پوها صابره غلزی وای تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا نجونه او هلکان په بیلو هاسټلونو کې اوسوي او په ډیره منظمه توګه زده کړې ورکوي.
تر اوسه پر دې بلوچستان ډیر نجونې ډیر هلکان دارنګ دي چې هغه سکالرشپ باندې راغلي دي. هرې کوشش کې سره د سیمه د دانش کول سیستم په بلوچستان کې داسې کالجز خلاص اسپیشلی د پښتنو په سیمه کې نو هر څوک د کوشش کې چې خپل نجونې او هلکان هغه په بیل بیل سکولونو کې داخله کې ولې د دوی یو ډیر ښه کوالټي ایجوکیشن دی مددي سیستم کتلې دي ډیر ښه سیستم لري ډیر ښه ایجوکیشن لري ډیر کوالټي ایجوکیشن ورکې ډیر ښه ډیسپلین دی.
صابری غلزی وویل چې دی په پنجاب کې د دانش سکولونو نظام لنږدې کتلې او په بلوچستان کې یې جوړېدو ته ډېر خوشاله ده. په پنجاب کې د پښتنو زده کوونکو لپاره د تعلیم په ډګر کې هلې ځلې کوونکی فعال مزمل کاکړ وایي دانش سکول د خپل ښه معیار له کبله په پنجاب کې ځانګړی نوم لري. نموړي مشال رادیو ته وویل چې که په بلوچستان کې دا سکولونه جوړ سي نو دا سې زده کوونکي به ترې راوځي چې د ملک په ټولو پوهنتونونو کې د نورو صوبو زده کوونکو سره مقابله وکړای سي.
زموږ چې کوم سکولینګ وي د پنجاب د سټوډنټ نسبت هغه ډیر کمزوري سوي وي. بنیاد زموږ د شنوي ځکه چې زموږ سټوډنټ دلته په یونیورسيټیانو کې په کالجانو کې د پنجاب سټوډنټ نسبت ډیر د مشکلات سامنا کوي. نو د دانش کم سکولز دي هغه به مطلب پیدا دا وي چې زموږ سکولینګ بنیاد به مې بهتر شي نو دا به ډیر بهتري وي زموږ د صوبې لپاره. ډیر کم خلک چې سکولو لپاره پنجاب یا نور صوبو تکلل اوس به په خپل صوبه کې هغه ته د موکه ملابسي د سکول او د ش پړای د پار.
د پنجاب حکومت د خپل صوبې د غریبو خلکو اولادونو ته د ش تعلیم ورکولو لپاره په 2010 کال کې د دانش سکول په نامه د داسې تعلیمی ادارو پروژه پیل کړې و چې معیار یې د شخصي سکولونو برابر دی خو لګښتونه یې ټول د حکومت پر غاړه دي. د پنجاب صوبې د دانش سکولونو د نظام ویاند محمد رضوان خالد د فروری پر شلمه مشال رادیو ته وویل چې دا وخت د صوبې په اتو نسبتا غریبو ضلعو کې 14 دانش سکولونه جوړ دي چې 8 پکې د نجونو او 8 د هلکانو دي. د ده په وینا په دې 14 سکولونو کې په مجموعي توګه 10,000 زده کوونکي دي چې د زده کړو ترڅنګ خوراک څښاک د سکول جامې او د ضرورت نور سامان بالکل مفت ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د لړکی د پیښور په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د مورنیو ژبو د اهمیت په اړه غونډه وشوه. د مومندو په یک غونډه کې ورته غونډه وشوه چې په کې ګډونوالو په مورنۍ ژبه د تعلیم د ارزښت په اړه هم وینا وکړه. شانواز ترغزه هم د غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې را لېږلی.
جنگونو کے نقصان دے مونگا امن راولو بے گٹ غطاوان دے مونگا امن راولو زائر جنگ کی زوانان شی سر توری زنان شی بی پورا ما شمان شی نو دا کول دا باچا خان دے مونگا امن راولو.
د بربیر زهیر نجیم چې په یکون مومند کې دغه شیرونه زمزمه کول نو د غټ تامبو د لاندې ناست په لزګونو اوریدونکو مشرانو او کشرانو ورسره راسونه پړخول. د مورانی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د پاکستان د بیلابیلو خارونو ترڅنګ په یکون کې هم دغه ورځ د مرکزی محمد ادبی ټولنې د سور د لاندې ولمانځل شو. دغه محفل کې د محمدونه علاوه د 400 پیښور او نورو ځایونو مېلمانه هم ورغلي وو. د محفل صدر یې پروفیسور ډاکټر عباسین یوسفزی مقرره کړی وو.
چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکا ته وګورئ، اغه ټولو د ترقی راز هم دغه دی چې اغه په خپل ژبه کې تعلیم حاصله او د خپل ژبه د تعلیم په برکت باندې اغه مخکې زی. تاسو زموږ په وطن نظر واچوي چې کله موږ موټر وې جوړو، کله موږ ټنل جوړو، کله موږ ډیم جوړو، موږ دغه وطن نه انجنیر راوړو چې کوم وطن په خپل ژبه کې تعلیم ترلاسه کړي. نو دا افسوس خبره ده چې زمونږ انجینر بیا کمپیټنٹ نه وي. مورنۍ ژبه چې دا د بنیادی تعلیم به حد ضروری دی او دا د اقوام متحده وینام ده او دا د دنیا هر یو اوخیار موای چې کوم قوم په خپل ژبه کې تعلیم زده کی نو هغه خپل مذهب، خپل روایت، خپل اقدار، خپل تاریخ، خپل اتلان وای.
د ملمنو او ځینو کوربنو شاعرانو او سیاسي مشرانو لخوا خو په پښتو ادب ژبې ته په وده ورکولو په خپل مورنۍ ژبه کې د تعلیم او ډېرې نورې خبرې هم وشوې. خو هغه مهال چې د مومند یو ځوان شاعر غزل مومن پاسید او د خبرو په ځای یې څو شعرونه ویل شروع کړل، نو بیا د هر خوانه ورته غږ کېده، دا بیا ووایه او دا بیا ووایه.
نره را سره وکا و زما و ناکامیو تلیوالا رازه چه اوس قدمه را سره وکا مننه. او ما درجار کلیستا د 200 تسپونا څو خبرې په چمبر را سره وکا مننه.
په یو کون کې د دغه دستوري تابع خو د مرکزی مهمن ادبی ټولنې لخوا شی و چې پکې د ټولنې مشران هم ناستو، خو دستوري د عوامي نېشنل ګوند سره په شریکه جوړه کړې و. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر خادم حسین مشال رډیو ته وویل د خوشحالي خبر ده چې د مورنی ژبو په نړیوال ورځ د نورو ژبو ویونکو نه زیات پښتانه د خپل ژبې ورځ لمانځي.
مورنی ژبو د قتل عام روان دي، نو دغه قتل عام براه راست نتیجه فکری غلامۍ ته تللی ده، نو د فکری غلامۍ د دې خلاف مزاحمت هم کیږي ظاهره خبره ده. نو دا د فکری غلامۍ خلاف مزاحمت دی او د دې پاسون اتغاړې ته اشاره ده. دا ډېر زیاته مهمه ده چې مورنۍ ژبه کې مونږ سوچ کوو، مورنۍ ژبه کې مونږ دنیا پیژنو، مورنۍ ژبه کې مونږ د کلتور حساب کتاب په مخ کې بوزو، مورنۍ ژبه د یادونه حافظه ژوندۍ ساتي.
د کوټې نه د مشال رادیو د خبريال د معلوماتو سره سم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتو اکیډمۍ کوټه لخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې هم درې ځایه پیښور کې د مفکورینو مېدارې لخوا، پیښور پرسلم مخ ته لاریون د قومي وطن پارټي لخوا په وطن کور پیښور او ځین نور سمې کې هم د غشن غونډې تابع شوي چې په د معلوماتو تر مخه ویناوال ویلي پښتو باید د نصاب ژبه وګرځي. شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د کال 1925 د فروری 28 نیټه چې کله د ډاکې پوهنتون ستوز د کوونکو د مورنۍ ژبې په اړه باندې مظاهره وکړه، نو پولیس ور باندې ډزې وکړې. پکې 15 د کوونکو ووژل شول، لزګونه جوړبل شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 زیږدیز کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. احمد شاه زمي په دې راپور کې د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالات او ننګونې ته کتنه کړې ده. عمده راپور او تاسو د خبرې غړې ووري ما مجید بابر ته اوسه اجازه راکړه.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅیده.
پدې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول هماغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، زین وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې وایل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. هماغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ولې دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي.
په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې یو 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 1/4 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه وی پاڼي، راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکي ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او مغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتون خوا ده لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو د پاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قومي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه یو ده، ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قومي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاري او وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو او د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا ځان برابر کړی دی.
زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنی ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی، چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 911، نایجیریا کې 1511، او په هند